سلام ستړي مشي سهار مو بخير د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي په ښوونځیو کې د هلکانو نوم لیکنه د پخوا په پرتله کمه شوې ده. یونیسف د دوشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼې ولیکل د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز د 2.5 میلیون نجونو سربیره په ښوونځیو کې د هلکانو په نوم لیکنه کې هم کمښت راوستی دی. د ادارې خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې پر زده کړو بندیز د یو نوي نسل راتلونکی په خطر کې اچولی. پر افغانستان کې طالبانو له واکمنېدو راهیسې له شپږم ټولګیو پورته نجونې ښوونځیو ته له تګه محرومې دي. د نړیوالو له غبرګونونو او شدیدو انتقادونو سربیره د څلورو کلونو په تېرېدو سره طالبانو له هم دغه بندیز لرې کړی نه دی. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان د طالبانو لخوا د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو لغوه کول د رسنیو د ازادیو خلاف بللی دي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له لوري د خبریالانو رسنیو د ملاتړ بنسټونو د فعالیت جواز لغوه کول د رسنیو د قانون او د رسنیو د ازادیو له بنسټیزو اصولو سره په ټکر کې دي. یاد سازمان د اقدام د واکمنې ادارې د یو غږیز سیاست په چوکاټ کې د بیان د ازادۍ او د رسنیو د ازادۍ د ځپلو د دوام بهیر بللی دی. بل پلو د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان د یوې لمې په خپرولو سره د دوشنبې په ورځ ویلي دا پریکړه له حقوقي او مسلکي معیارونو پرته عملي شوې او کولی شي د رسنیو پر ازادۍ د خبریالانو پر امنیت او د معلوماتو پر ازاد بهیر جدي او زیانمنې پایلې ولري. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د دوشنبې په ورځ د دلوي پاشپګمه اعلان وکړ چې په افغانستان کې د خبریالانو رسنیو د ملاتړو بنسټونو ارزونه کړې ده چې له ډلې یې د دریو بنسټونو د فعالیت جواز تمدید او د نورو بنسټونو جوازونه یې لغوه کړي دي. په تبعید کې د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې مشر حفیظ الله ولی رحیمی د آسیا د اولمپیک شورا د لیاقت جایزه ګټلې. هغه ته دا جایزه د دوشنبې په ورځ د ازبکستان په پلازمېنه دوشنبې کې د دې شورا په شپږڅلویښتمه عمومي ناسته کې ورکړل شوه. رحیمی له 2013 کال راهیسې د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې مشري په غاړه لري. په 2020 کال کې د تېر جمهوري نظام لا پرزیدو وروسته د کمیټې په تبعید کې په کار پیل وکړ چې مشري ښاغلی رحیمی کوي. که څه هم د افغانستان دننه د طالبانو حکومت احمد الله واسیق د اولمپیک د ملي کمیټې د مشر په توګه ټاکلی، خو د اولمپیک نړیواله کمیټه او د دې شورا د آسیا برخه ښاغلی رحیمی په رسمیت پیژني. په تبعید کې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې نړیوال لوبو ته افغان لوبغاړي معرفي کوي. په امریکا کې روسیو سخت واورو او سړې هوا تر لسو زیات کسان وژلي. د نړیوالو اژانسونو د راپورونو له مخې د واورې طوفان په بیلابیلو ایالتونو کې میلیونونه کسان اغیزمن کړي دي. د دغه راپورونو له مخې په ټکساس ایالت کې د موټرو د ښویېدو په پیښه کې درې کسان وژل شوي دي. د جرمني خبري اژانس د نیویارک د خاروال زهروان مامدانی په حواله راپور ورکړی دی چې په دې ښار کې 15 کسان د یخې هوا له کبله مړه شوي دي. راپورونه وایي د ټکساس او نیویارک سربیره په میشیګن او لویزیوینا ایالتونو کې هم خلکو ته مرګشوب له اوښتې ده. له تېرو څو ورځو راهیسې د امریکا په ډېرو ایالتونو کې سخته واوره شوې. د واورې دغه طوفان د مرګشوبلې سربیره د ګڼو کورونو او فابریکو برېښنا پرې کړې او له زرو ډېر نړیوال پروازونه یې لغوه کړي دي. د امریکا د هوا پیژندنې ملي ادارې په راتلونکو ورځو کې د لا زیاتو واورو د ورېدو اټکل کړی دی. او د افغانستان تر 1900 کلونو کم عمره کرکټ لوبډلې د نړیوال جام د دویم پړاو په لومړنۍ لوبه کې له سریلانکا ماتې وخوړه. د سریلانکا او افغانستان ترمنځ دا لوبه نن دوشنبې ترسره شوه چې لومړی افغان لوبډلې توپوهنه وکړه او په 9.5 اورونو کې مقابلې لوبډلې ته 3 منډې هدف وټاکه. د سریلانکا لوبډلې وکولی شو چې په 6.5 اورونو کې ټاکل شوی هدف پوره او د 4 وکټو په توپیر لوبه په خپل نوم کړي. په دې پړاو کې د افغانستان دویم لوبه د جمعې په ورځ لایلنډ سره ده. افغانستان تر 1900 کلونو کم عمره کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام د لومړي پړاو په څلورم ګروپ کې جنوبي افریقا، ویسټ انډیز او تانزانیا ته په ماتې ورکولو سره دویم پړاو ته لار پیدا کړې وه. خبرونه مو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې را سره دا مطالب اورېدلی شئ. د طالبانو حکومت پرته له دریو بنسټونو افغانستان کې د خبریالانو د ملاتړ نورو ټولو بنسټونو جواز لغوه کړی. د ازادو رسنیو مدافعان د طالبانو دا پریکړه څه ډول ارزوي؟
په سبب نظامونو کې لدین باید توقعهم ونلري چې عناصر متشکله دي دیموکراتیک ټولنه وي.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وایي د روسي واورو او لارو بندېدو له امله نږدې خپلوان مړه شوي.
د واورو د ورېدو له امله لارې بندې وي او روغتون ته د لګ امکانات نه و. د ماشوم پرون خپل ژوند له لاسه ورکړ.
په پکتیا کې د خصوصي سکتور لخوا د سپورتي تمرینونو لپاره د وسایلو او اسانتیاوو په ډېرېدو سره د سپورتي کلبونو او ورزشکارانو شمېر ډېر شوی.
خوشبختانه موږ تقریبا د اوس له شپېتو څخه تر 15 شپېتو پورې موږ ورزشي لوبغاړي لوی چلمي ټیم زیاتونه لري.
نور مطالب هم لرو. بلتیا مو غواړم.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
پرلپسې واورو او بارانونو د سالنګ لوی لارې له تړل کېدو وروسته د کندهار، روزګان، غزنی، غور او یو شمېر نورو ولایتونو مواصلاتي لارې تړلې دي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت وایي که څه هم د دې لارو د پاکېدو چارې په چټکۍ روانې دي، خو مسافرین دې په دې لارو کې له تګ راتګ څخه ډډه وکړي. بل پلو یو شمېر عام افغانان بیا د ژمي له سړې هوا او په افغانستان کې له روان بشري بحران سره ټکوي. نور جزئیات په دې راپور کې اورو چې دی و افغان په غږ پیلېږي.
هوا ډېره زیاته ککړه ده، بل د خلکو غربت ډېر زیات دی. خلک خپل ځان د حیران دي چې څه وکړو، بچو ته سنه بقه روزي به پیدا کړو، هغه ماشومان پکې مریضان هم شي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی محمد خاطر دی، وایي د ژمي له سړې هوا او بېوزلۍ په تنګ راغلی. هغه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
فلم بیمار یم، مریض یم، نو زه ځان ته بچو ته رزق نشم ګټلی. بیسیکلی ډاکټر ته ولاړ، ډاکټر بیا پیسونه اخلي، 200-300 روپۍ پیسم درنه واخلي، بیا دوی هم د 1500 روپۍ دوی هم درته ولیکي چې دا دوی شوه. نو موږ سره جب کې ټول 1500 روپۍ نه، ډاکټر بیا 2300 روپۍ غواړي. نو افغانستان کې حالات به ډیر زیات سخت شوي دي، د هرې نگانه حالات سخت او خلک د غربت سره مخامخ.
بل بلو د کابل اوسیدونکو سره ازادي راډیو سره خبرو کې وویل دا واورې له کابل تک را تک ستونزمن شوی او د ترافیکي پیښو کچا لوړه شوې ده.
سره ټول خلک مخنی ځکه چې په لارو کې ارتفاع سړکونو کې ټول ځایونو کې واورې دي او زیاتره ځایونو لپاره چې دا موټرونه نه ځي، دې لپاره چې د ټکر له وجې نه هغوی یریږي. نو همدې له وجې نه چې د تګ راتګ نه یو ځای نه بل ځای ته ستونزې سره خلک ډېر زیات مخ شوي دي.
د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت وایي د سالنګ لوی لارې د بندېدو سربېره د کندهار، روزګان، غزنی، غور او یو شمېر نورو ولایتونو لارې د شدید واورو او بارانونو له کبله تړل شوې دي. وزارت ویاند محمد اشرف حقشناس د دوشنبه په ورځ پر اکسپانه لیکلي څلورم په لپسې ورځ چې سالنګ لوی لار تړلی لا دې سربېره د کندهار، روزګان، غزنی او غور ولایتونو نخلوونکي مسیرونه د شدید اورښتونو له کبله تړل شوې دي. د دې وزارت ویاند خلکو غوښتي چې په دې مسیرونو کې لا تګ راتګ څخه ډډه وکړي. دغه وزارت وړاندې ویلي چې د لویو لارو څخه د واورو د پاکېدو چارې په چټکۍ روانې دي. بل پلو د پیښو پر وړاندې د مبارزې ملي ادارې خبرداری ورکړی چې د همدې روانې اونۍ تر چهارشنبې ورځې د افغانستان د ختیځ سربېره په ډېر شمېر سیمو کې د واورې او بارانونو احتمال شته. دغې ادارې د یوې خبرتیا په خپرولو سره په کابل، کاپیسا، پروان، پنجشیر، بغلان، تخار، بامیان، غزنی، میدان وردګ، پکتیا، پکتیکا، خوست، کونړ، لغمان او نورستان ولایتونو کې د شدیدو اورښتونو اټکل کړی. له څو ورځو راهیسې د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان په ډېر شمېر ولایتونو کې شدید واورو او بارانونو خلکو ته د ځاني تلفاتو سربېره مالي تاوانونه هم رسولي دي. د پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې د جنوري په 24مه اعلان کړی و چې دغه شدید اورښتونو په بیلابیلو ولایتونو کې 18 کسان مړه او 113 نورې ټپیان کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته
اوریدونکو د خبرونه تر دې دمه ما ستاسو ملتیا وکړه. اوس مرزو نور یاس نوری ته
فریدا سیال له تاسو نه په مننه د ازادي رادیو قدر منو اوریدونکو د خبرونه تر پای را سره ملګرتیا وکړي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د خبريالانو د ملاتړ له دریو بنسټونو پرته نور ټول بنسټونه لغوه کړل. طالبانو د خپل اقدام په توجیه کې ویلي چې دا کار له یوې ارزونې وروسته کړی او په وینا یې دوه بنسټونه د خبريالانو د ستونزو د حل په ځای هغوی ته ستونزې زیاتولې. بل خو د رسنیو د ملاتړ فعالان د طالبانو د حکومت دغه اقدام ته غبرګون کې ویلي چې دغه ګام له توقعاتو بهر ځکه نه دی چې د صنفي بنسټونو موجودیت او کثرت د ولسواکو ټولنو یو ځانګړنه ده او استبدادي نظامونو کې ځای نه لري. نور تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت اعلان کړی چې په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو ملاتړي بنسټونه ارزولي چې له دې ډلې د دریو بنسټونو جوازونه تمدید او پاتې نور ټولې لغوه کړي دي. یاد وزارت د دوشنبه په ورځ په یو اعلامیه کې وویل چې دا ارزونه یې د خبریالانو او رسنیو له شکایتونو وروسته کړي. اعلامیه ادعا کوي چې د دغو بنسټونو د مسؤلینو د غیر مسلکیتوب له امله د دې پر ځای چې د خبریالانو ستونزې حل کړي ورزیاتې کړي او په ټکو یې په نړیواله کچه یې د افغانستان د رسنیزو بنسټونو باور ته زیان رسولی وو چې په نتیجه کې د دوی جوازونه لغوه شول. د اطلاعاتو او کلتور وزارت ویاند خوبیب غفران په یو غږیز پیغام کې چې د پژواک خبری آژانس لخوا خپور شوی وایي د هیواد په کچه یوازې د دریو بنسټونو د افغان خبریالانو او رسنیو ملاتړ بنسټ، افغان مطبوعاتي مرکز او د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې جوازونه تمدید شوي دي. هغه زیاتوي چې په دې پریکړې سره به د خبریالانو حقوق تأمین او په ټکو یې شفافیت رامنځته شي او د رسنیو د ملاتړ نهادونو کارونه به منظم او مؤثر شي. خاغلی غفران د ازادي راډیو دا پوښتنی چې په مجموع کې دا مهال په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو څو ملاتړي بنسټونه سته او یاد وزارت څو ارزولي ځواب نکړي. بلخوا د رسنیو د ملاتړ فعالانو د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت د دغه پریکړه په اکله غبرګون ښودلی دی. له دې ډلې افغانستان کې د آسیا د جنوب د رسنیو د انجمن پخوانی رئیس ضیا بومیا چې اوس مهال په تابعین کې اوسي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت دغه اقدام له توقع بهر نه دی.
د سندیکاو کثرت یا د نهادونو موجودیت یا کثرت د نهادونو صنفي نهادونو معمولا د دیموکراتیک ټولنو یو تشخص وي. په استبدادي نظامونو کې له دین باید توقع هم ونلرو چې نظام د دیموکراتیک وي، ولې عناصر متشکله د دیموکراتیک ټولنو وي. نو بنان دغه څه توقع تلله.
ښاغلی بومیا زیاتوي چې دغه درې بنسټونه چې جوازونه تمدید شوي په اغلب ګمان هغه بنسټونه دي چې د طالبانو د واکمنۍ په مهال جوازونه ترلاسه کړي یا د طالبانو د حکومت سره همکار بنسټونه دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې په افغانستان کې د یو شمیر رسنیو مسؤلینو او خبریالانو پرله پسې شکایتونه کړي چې د طالبانو د حکومت لخوا له جدي کنټرول، څار او سانسور سره مخ دي. دغه راز مختلفو نړیوالو بنسټونو اندېښنه ښودلې ده چې طالبانو افغانستان کې د بیان ازادۍ او د رسنیو اړوند فضا تنګه کړې ده، خو طالبانو دا خبره رد کړې.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان د بیلابیل ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو وایي د ورستیو واورو او لارو بندېدو له امله ځینو نږدې خپلوانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن او سبا هم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د واورو او باران د دوام اټکل کړی دی. نو تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې یو شمېر کورنۍ وایي د تیرو څو ورځو د درنو واورو او لارو بندېدلو له امله چې روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه درلود یو شمېر خپلوان او نږدې ملګري مړه شوي. د لوګر ولایت یوی اوسیدونکو چنې غختل پر راپور کې نوم خپور شې. دوشنبه د جنوري شپږم ازادي راډیو ته وویل چې د کاکا یو لمسی چې په غزنی کې ژوند کاوه ناروغ شو، خو د لارو د بندېدلو له امله په وخت روغتون ته ونه شو رسیدای چې لاملې په کور کې ومړ.
دوه ورځې مخکې زما د کاکا یو لمسی چې کورنۍ د غزنی په ولایت کې په یو لری پرته سیمه کې ژوند کوي، د سخت یخنۍ له امله ناروغ شو. په دواورو د ورېدو له امله لارې بندې وې او روغتون ته د لیک امکانات نه و. دا ماشوم پرون خپل ژوند له لاسه ورکړ.
د ننګرهار د تورخم خرګوټي یو وسیدونکو فرمانشاه فقیر زی ازادي راډیو ته وویل چې د درنو واورو لامل کور زیانمن شوی او د کورنۍ ځینې غړي د سخت یخنۍ لامل ناروغان شوی دي.
مطلب
پاندې حال کې د طالبانو د حکومت د پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې په خپل ایکسپانه د ترانسپورت او هوایي چلن د هوا پیژندنې او نړیوالو بنسټونو د وړاندوینو پر بنسټ لیکلي چې دوشنبه د جنوري 26 د افغانستان په 25 ولایتونو کې د باران واورې تالندې او سیلابونو د راوتلو احتمال شته. د سالنګونو په ګډون کابل، کاپیسا، پنجشیر، پروان، بامیان، دایکندي، میدان وردګ، غزنی، لوګر، خوست، پکتیا، پکتیکا، کندهار، اروزګان، زابل، هلمند، هرات، بادغیس، غور، سرپل، فاریاب، ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان هغه ولایتونه یاد شوي چې د نسبتا درنې واورې، سخت باران او تیزو بادونو شاهدان به وي. د باران اندازه په بیلابیلو سیمو کې له 10 تر 30 ملي متر او د واورې اندازه له 10 تر 30 سانتي متر پورې اټکل شوې. په دې خبرتیا کې د یادو ولایتونو اوسیدونکو ته خبرداري ورکول شوې چې د سیندونو غاړو هغو سیمو ته چې د سیلاب خطر پکې شته نږدې نشي. د طالبانو د حکومت د پیښو پر وړاندې د چمتووالي ملي ادارې ویان محمد یوسف حماد دوشنبه د جنوري 26 ازادي راډیو ته وویل چې د واورو او بارانونو له امله د تلفاتو او زیانونو په شمیر کې بدلون نه دی راغلی او دا چې زیانمنو کورنیو ته نقدي مرستې او خوراکي توکي هم ویشل شوي. نوموړي د جنوري 26 اعلان کړی و چې په دې وروستیو واورو او بارانونو له امله د افغانستان په 15 ولایتونو کې 16 کسان مړه او 110 نور ټپیان شوي، سلګونه کورونه په بشپړ او نیمه ډول ویجاړ شوي او سلګونه څاروي هم تلف شوي دي. د دغه نسبتا درنو واورو له امله د افغانستان ډېرې لوی لارې او فرعي لارې د ټرافیکو پر وړاندې وتړل شوې چې له امله خلک له ستونزو سره مخ شول. دغه راز په کونړ کې د وروستۍ زلزلې له امله زیانمنې کورنۍ لا هم په خیمو کې تر سړې هوا لاندې ژوند کوي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست دغه راز سبا سه‌شنبه د جنوري 26 په بدخشان، ننګرهار، کاپیسا، نورستان، لغمان او کونړ کې د واورو او باران د ورېدو وړاندوینه هم کړې ده.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واورئ. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
په پکتیا کې د خصوصي سکتور لخوا د سپورتي تمرینونو لپاره د وسایلو او اسانتیاو په ډېری دوسر د سپورتي کلبونو او ورزشکارانو شمیر ډېر شوی. ورزشکاران وای په دې ولایت کې د سپورت لپاره مختک سره د هیواد په کچه ملي لوبډلو کې هم د پکتیا والو ورزشکارانو اندازه لوړه شوې ده.
د پکتیا ولایت یو شمیر ورزشکاران او د بیلابیلو سپورتي فدراسیونونو او خصوصي کلبونو مسؤلین وایي چې د سپورت په برخه کې د پانګوالو او شتمنو کسانو پانګونه او پاملرنه د دې لامل شوی چې د ورزشکارانو شمیر ډیر او سپورت هم قرار قرار معیاري بڼې ته واوړي. دوی یاد سرګندونی د یو شمیر ورزشکارانو د ستاینې غونډې په سند کې مشال راډیو ته وکړي. یو تن ورزشکار استاد الیاس احساس ویل
الهام د پخوا په تل کې څنګه پرشمه کوي چې موږ زیاتواله راغلی دا دو برابر البته د دې تر څنګ موږ لوغړې هم موږ په خو تقریبا کلونه کلونه 14 کې 15 نیمه ټیم لوغړې دلودلو ول خوش بختانه موږ تقریبا 12 شپېتو څخه تر 15 شپېتو پورې موږ ورزشي لوغړې لو چې نیمه ټیم زیاتونه لري.
د پکتیا ولایت ځوانان وای په خصوصي سکتور کې په دې ورستیو کې د سپورت په برخه باندې د ګڼو پانګوالو او د ټولنې د بډای خلکو پانګونه د دې لامل شوی چې لیوی خو ورزشکاران اوس مهال او کاریدونکو وسایلو ته لاسرسی پیدا کړي او ترڅنګ قرار قرار سپورت هم یاري شي. یو بل تن ورزشکار لطف الله وای
الحمدلله کلبونه ښه په معیاري توګه په ستاندرډ ډول کلبونه دي او تجربه استادان دي او لکه مخکې غونډې نه ده چې مخکې کلبونه کم وو ورزشکارانو ته زمينه مساعد نه وو چې دوی تمرین وکړي او کوم وسایل چې ورزشکارانو ته مساعد وو ضرورت وو هغه وسایل ورته ورنه وس الحمدلله خخه لوی لوی کمپونه په پکتیا کې جوړ شوی دی.
د پکتیا په مرکز ګرځیدل کې د استاد غمی ساحل ورزشی بنسټ په قربتوب جوړه شوې ناسه کې یو شمیر هغه ورزشکاران چې په خوای په لوبو کې د اتلولۍ مډالونه ترلاسه کړي ول وستایل شول او ترڅنګ ځینو هغه ورزشکاران ته چې په خپل رشتو کې ارتقا کړي و د استادانو لخوا کمربندونه وروتړل شول. یو تن استاد نور وهاب ثابت ناسه ته په خپل خبرو کې بیا ورزشکاران په ټولنه کې د سپورت ترڅنګ د سپورتي آداب او نظام کتونو ساتلو ته هم وه حاصل
دغه اول درجه ستاسو اخلي دا دغه ما غنې شو درې کما 200 کان او دوه لغت ذکرل دا وته یو چاته بیا ورخه چې ما دا اوله درجه واخسته ما په دومره وخت کې واخستله ما دومره تکلیف حاصل ما دومره زحمت حاصل او اغه سدیتا پرشته کې کو بوکس وو بوکس به سیز دکې کلغت وا لغت به سیز دکې
په ټوله کې د سپورت د برخې یوه اوږدمهاله ستونزه د کلبونو او سپورتي ټیمونو د دوامداره مالي ملاتړو نشتون دی. یو تن ورزشکار بیدار سلطانی په دې اړه وویل: موږ په پکتیا کې ښه ورزشکاران او فایټنران لرو چې په نړیواله کچه کولی شي لاسته راوړنې ولري، وجنګیږي خو د چا له خوا یې مالي ملاتړ نه کېږي. زه په خپله له 1402 کال راهیسې د ملي ټیم غړیتوب لرم، طلا مډال لرم، خو تر اوسه زموږ ملي ټیم ته بهرني سفرونه نه دي راکړل شوي او بهر ته نه یو بیول شوي. یاد دیوی پکتیا ولایت کې هم سپورتي لوبې او د ورزشکارانو لخوا په بیلابیلو برخو کې ورزشي تمرینونه له ډېر پخوانه موجود دي.
له خبرونو ور اخوا
د خوست ولایت د تڼیو ولسوالۍ کې د قومي مخورو په هلو ځلو او منځګړیتوب د دو کورنیو ترمنځ ولس کلنه دښمني په دوستي بدله شوې ده. د دې دښمنۍ ښکېلو لورو په دې روغ جوړه خوښي څرګنده کړې او له نورو خلکو یې هم غوښتي دي چې ترمنځ دښمنۍ خپل نوي نسل ته په میراث پرېنږدي. نور حالې د نجیب الله خیل په راپور کې
د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ اړوند د سنکیو او درنامیو د خیلونو د دوو کورنیو ترمنځ یو لس کلنه دښمني چې د دواړو لورو دوه کسان پکې وژل شوي او ښکېلو خواو ته پکې درانه مالي زیانونه او د بندیخانو په ګډون وهل ټکول زغملي ول، د ځایي قومي مخورو په هلو ځلو د پښتني دود او دستور په رڼا کې حل او په خپلو کې د دښمنۍ ټوپۍ ړنګه کړه. یو تن جرګمار سید کریم خان خاکسار مشال راډیو ته وویل:
تڼۍ پولیس والی کې د دوی کورنۍ ترمنځ تقریبا ولس دولس کوله کېدل چې د دوی ترمنځ بدی وه. په دې کې دوه کسان له منځه تللي وي چې یوه کورنۍ سنکۍ په کوم سره لرله او بله کورنۍ او د درنمۍ په کوم سره لرله. د دغې خبرې فیصلې تقریبا درې څلور میاشتې وخت ونیوه چې په دې کې دوی کنای کېدل نه. په دې کې زیانونه شوي دي، پیسې تاوانونه شوي، نقصانونه شوي، خو اخر په دې د قومي مشران یې وتوانېدي چې دی نن د سولخې په برخه کې دی وده بلته بخښنه وکړه.
په ورته وخت کې د خیلو خواو دواړو لورو په روغه جوړه خوښي څرګنده کړه او زیاتولی چې د دوی ژوند ټولې برخې له دې دښمنۍ اغېزمنې وي. ښکېلو لورو د نورو بدی لرونکو خلکو هم وغوښتل چې د هوسا او سوکاله ژوند لپاره دی د نیکو خلکو په منځګړیتوب خپلې بدی او دښمنۍ ختمې کړي. د دواړو لورو په استازولۍ حسین الله او صحیم الله وویل:
بدی خو بد شوی دی کنه، د ولس کله کې ګرځېدم یک بدی وایي مې دی ترمنځ کې ان میګو ماشومان میګو کرنۍ ډول ډول مشکلات سره مخامخ وو. مقصد ډېر مشکلات وي، اقتصادي مشکلات وي، تعلیمي مشکلات وي، ارزنه به برخو
دا چې مو رین وړ وو. نن ورځ موږ جوړه وکړه او په نره خلکو باندې همغه کوو چې دلته ډېر مشکلات او ډېر خلکو بدی دي. روده شي جوړه ده وکي د بدی نه څه نه جوړېږي. موږ بیا هم په دی باندې هغه کوو چې روشي دلته جوړه وکړو.
بلوري ته قومي مخور هم په ځانګړي ډول د پښتنو په قومونو او خیلونو کې شخصي دښمنۍ او ترابګنۍ د پرمختګ او ښه ژوند په مخ کې له مهمو ستونزو بولي او زیاتوي چې دوی به د شخصي دښمنیو حلولو ته پام لا ډېر کړي. قومي مخور الحاج غازی نواز تڼۍ وویل:
دې زیانونه خدا چې یو خو د انسان ژوند کې طبقې ژوند نیسي او بل ټوله کورنۍ غمجنه وي او بل هیڅ پرمختګ نشي کړای، کاروبار ختم شي، دنیاوي ګټل مسایل ټول په ټاپه ودرېږي، د کورونو نه بهر څوک نشي وتای، تعلیم خپل بچان تعلیم ته نشي لګلای، عین ټول ژوند یې د دې انسان ژوند محدود شو، ژوند دې د خطر سره مخامخ شو. اکه د ژوند کې د کورنۍ ژوند کې د بچانو ژوند دی او فکر غربت خلک سره ډېر سره مخامخ کیږي او ډېر سخت تلفات دي، سخت بدبختی ان بدی ده. بدی خپل لوی بدبختی ده، لوی نورین دی او جوړه روغه لوی نیکبختی او لوی خوشحالي ده.
یاد دیوی تڼۍ چې د خوست په جنوب لوري کې د شمالي وزیرستان د بیلابیلو سیمو سره پرته ولسوالي ده، د درنامیو، سینکیو، عریضیو او خوبی خیرو په څلورو لویو خیلونو ویشل شوې ده.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ښځو ته ځانګړي د غالۍ او اوبدلو شرکتونو یو شمېر مسؤلان وایي بهرنیو بازارونو ته د محدود لاسرسي او د تولید نیمګړو پروسو په ګډون ستونزې د دې لامل شوي چې د دوی کارګران لږ او په ځنډ معاشونه ترلاسه کړي. د میرمنو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دې ستونزې د حل لپاره باید دوی په خپلو شرکتونو کې د غالۍ او د تولید بشپړ تجهیزات ولري.
د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې د خزو د غالیو اوبدلو په شرکتونو کې یو شمیر خزینه مسؤلان وایي د مناسبو تړونونو نشتوالی بهرنیو بازارونو ته نه لاسرسی او د تولید نیمګړې پروسې لامل شوي چې د کارګرانو معاشونه کم وي او په ځان سره ورکول سي. په هرات ولایت کې د غالیو اوبدلو شرکت یوې مدیرې چې په خبره یې او یا خزی ورسره کار کوي ازادي راډیو ته وویل د دې دلایلو له امله د غالیو اوبدلو شرکتونه اړ دي یوازې د هغو شرکتونو په غوښتنه کار وکړي چې غالی خام مواد واردوي. دا زیاتوي چې دا شان غوښتنې پوره کول بیا کمه ګټه لري. د چینه غوښتل نومې راپور کې خبر سي زیاته کړه په دې سکتور کې کارکوونکو ښځو او نجونو ته معاش د متر مربع اوبدل سوي غالۍ په بنسټ ورکول کیږي خو دا معاش ټیټ دی او د دوی د ژوند لومړنۍ اړتیاوې نه پوره کوي.
خانم های غالی بافت که در ولایت هرات فعالیت میکنن.
حقا خزینه غالی اوبدون که چه به هرات ولایت که کار کوی ده متر مربع پر بمسرد پیسی تلاسه کوی کلچ مقوارو یا وشپک متر غالی اروپای هیوادونو تا ده کارگرو للاری واسطو هم اغا پیسی اخلی چه اوبدون که بشپگو میاشتو که دی تلاسه کلی. یعنی دا چې اوبدون کې تر ټولو ټیټ معاش تر ټولو ټیټه ګټه او تر ټولو ټیټې پیسې ترلاسه کوي.
دې زیاته کړه چې د وروستیو رسمي شمیرو له مخې په هرات ولایت کې شاوخوا زر تنه ښځې او نجونې د غالۍ اوبدلو په برخه کې په کار بوختې دي چې ځینې یې په شخصي توګه او ځینې یې د ښځو لپاره د غالۍ اوبدلو شرکتونو سره کار کوي. نوموړي زیاته کړه چې د غالۍ اوبدلو د دوړو او خاورو له امله د ماسک کارونې له سپارښتنې سربیره کارګران د جسمي لکه د هډوکو او ملا درد ستړیا تنفسي ستونزو او د سترګو د کمزورۍ په څیر فزیکي ستونزو سره مخ دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما هم وایي که څه هم ښځې په افغانستان کې د غالۍ اوبدلو صنعت شاوخوا 90% اداره کوي خو ډیری د تولید د زنجیري بهیر په ټیټه برخه کې کار کوي او کم معاش ترلاسه کوي. یوناما د جنوري په 15 د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړې استازي سوزن فروکسون په حواله په یوه خبره کړې اعلامیه کې ټینګار کړی چې له ښځو باید د غالۍ تولید په ټولو پړاوونو کې ملاتړ وسي ځکه په خبره یې د افغانستان د غالیو صنعت د افغان ښځو د هڅو او مهارتونو له امله دوام پیدا کړی دی. په بیان کې زیاته سوي چې د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې د غالیو په صنعت کې د مختلفو شرکتونو له دې ډلې د سیمه ییزو سوداګریزو شرکتونو سره په دې وروستیو کې د غالیو د تولید په ټولو پړاوونو کې د ښځینه اوبدونکو لپاره د فرصتونو د زیاتولو لپاره یوه ځانګړې تخصصي کارخونه جوړه کړې ده. وړاندې راغلي چې دا کارخونه د ازبکستان د ترمز ښار په ایریتیوم آزاد سوداګرۍ سیمه کې بلخ سره نږدې جوړه سوې هغه ولایت چې د یوناما په ټوکو د افغانستان 80% غالۍ پکې تولیدېږي. فریده چې په بلخ ولایت کې د غالۍ اوبدلو شرکت مشره ده وایي چې له 80 څخه زیاتې ښځې او نجونې ورسره کار کوي خو دې ازادي راډیو ته وویل چې ساعتونو ستړي کار سره هم د ښځینه غالۍ اوبدونکو معاش د پخوا په پرتله کم سوی خو بیا هم ښځینه غالۍ اوبدونکي د بیروزګارۍ له ویرې په دې کمو پیسو هم کار کوي.
وخت کې ما میریم د سنټر میبینیم که خانوما چه قضاومت میکشن با
کله چې موږ سنټر ته ځو ګورو چې ښځې په غالۍ څومره زحمت کاږي. د غالۍ اوبدونکو معاشونه د پخوا په پرتله یو څه ټیټ دي خو دوی بیا هم د ژوند معیشت لپاره کار کوي ځکه چې دوی د خپلو لګښتونو د پوره کولو لپاره کار او دندو ته اړتیا لري.
دې زیاته کړه چې کارګرانو ته چې ډیری له زده کړو او په یو شمېر دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو راګرځول سوي نجونې او مېرمنې دي د بېلابېلو ستونزو له دې ډلې د شرکتونو په اداري کارونو کې د پیچلتیاو له امله معاشونه په ځان سره ورکول کیږي چې بیا د کارونو پرېښودو ته مجبوریږي. په بلخ ولایت کې د غالۍ اوبدلو شرکت دا چارواکي وایي چې د دوی شرکتونه د غالۍ د تولید په بشپړ تجهیزات سمبال سي نړیوالو بازارونو ته مستقیم لاسرسی ولري او له بهر څخه د تړونونو ترلاسه کولو لپاره شرایط ورته برابر سي.
اگر ما بتانیم از صفر تا صد قالین تمام کار شما خود ما انجام بدیم به شرکت خود ما
که موږ وکړای شو چې له صفر څخه تر سل پورې ټول کارونه په خپله ترسره کړو او هر څه موږ په خپل شرکت کې ترسره شي یا موږ بهرني قراردادونه ولرو او له هېواده بهر تړونونه راکړل شي ځکه بهرني قراردادونه دا ګټه او ځانګړتیا لري چې کله کار پای ته ورسي سیګیز موږ د کار پیسې راکوي او په دې ډول مون کولای شو د کارکون کې ماجر ورکړو سکه کارکون کې ورته اړتیا لري او دا د دې لامل کېږي چې کارکون کې اوږده موده موږ سره کار وکړي.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته یو شمېر نجونې او ښځې اړې شوې چې له شپږم ټولګي پورته لزده کړو او په ډېریو دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو څخه تر منع کېدو وروسته د ژوند تېرولو لپاره د غالۍ اوبدلو په ګډون ځینو مسلکونو ته مخه کړي. ډېری دا هغه ښځې دي چې د خپلو کورنیو سرپرستانې دي او مخکې هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د روغتیا ستونزو او ټیټ معاش په اړه شکایتونه کړي وو. د متحدو ایالاتو نړیوالې پراختیايي ادارې یو ایس آی ډی چې مخکې په افغانستان کې فعالیت کوي څه باندې یو کال مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې د غالیو کلنی تولید له 101 میلیون مربع متر څخه 303 میلیون مربع متر ته لوړ شوی دی. د دې ادارې په ټکو شاوخوا 1.2 میلیونه خلک چې 90% یې ښځې دي په افغانستان کې د غالیو په صنعت کې کار کوي او په دې هیواد کې د غالیو تولید ارزښت 303 میلیون ډالر ته رسیدلی دی.